په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکې بشري اغیزه ولري او پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکې میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو محرومې کړي. تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلو چې دا ورځ سکال داسې مهال منځل کیږي چې له یو کال راهیسې افغان نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي. درې میاشتې کیږي ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. د طالبان حکومت په کابل او کندهار کې خپل مشرانو سره د اروپایي ټولنې د یو جګ پوړي پلاوي د لیدنو کتنو خبر ورکوي. د هغو خبر پاڼو له مخې چې بیګا خبرې شوې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې جګ پوړي استازي توماس نیکلاسن او په کابل کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رافایلا یودی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی او په کتنه کې ښاغلي متقی هغوی ته ویلي چې اروپایي هیوادونه کولی شي په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. طالبان په داسې حال کې اروپایي پلاوي ته د هغوی د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت ډاډ ورکوي چې په کابل کې د روسیه او پاکستان سفارتونه او همداراز په کابل کې د چینایانو یو هوټل په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې په نښه شوي دي. ټاکل شوی چې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې په غونډه کې د نړیوالو کړکیچونو د راتلونکو حل لارو د راتلونکو حل لارو پر موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پر پراخ یرغل څه باندې یو کال اوړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایر بوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چینګ ګانګ به د دې غونډې نور ګډونوال وي. د هند په کوربه توپ دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره په اوکراین کې د جګړې او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. د برېښنایي موټرو د تولید شرکت تسلا وایي چې د تولید له نویو تخنیکونو او کوچنیو فابریکو څخه په استفادې به د دغو موټرو د راتلونکي نسل لګښت نیمایي ته راټیټ کړي. د تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک او د دې شرکت د مدیره هیئت نورو غړو پرون په تگزاس کې د دې شرکت د راتلونکي پانګونې پر پلانونو خبرې وکړې. د اسوشیټد پریس آژانس راپور له مخې د تسلا د نوي موټرو لګښت به شاوخوا 25,000 ډالرو ته راټیټ شي. ډېر پانګوال هیله منو چې د دغو موټرو د نوي نسل بڼې وویني، خو ماسک وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې نه ښودل کیږي چې تولید شوي او مناسب موټر څخه یې پرده لرې شوي نه وي. تر دغې غونډې وروسته د نړۍ د اسامو په مارکیټ کې د تسلا ونډې نږدې 6% راولوېدې. د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو ولسمه لوبه پرون چهارشنبه د پېښور زلمو لوبډلې د 40 منډو په توپیر د کراچۍ کینګز له لوبډلې څخه وګټله. دو افغان لوبغاړو عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړه چې دواړو د کراچۍ کینګز لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. عمرزی په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول او مجیب الرحمن هم په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې د پېښور زلمو خپلې سیالۍ ډلې ته د 198 منډو هدف ټاکلی و چې هغه یې پوره نه کړ او 121 منډې جوړې کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم کولای شي ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی اکا. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې موبایل خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې دي خزول لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو لاندې خبري برخه هم لرو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هېد موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون د کب لسمه په کابل کې د دوه هېد موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې.
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ په لسمه د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول، ښایي چې په سلو کې درې اویا پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري. د میشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې پخواني سرتیري پوښتلي وو چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی. په سلو کې 13 پخوانیو پوځیانو په ځواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 اویا کسانو ویلي چې اغیز یې منفي و. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 15500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوې. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 3 اتیا پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤولو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. مشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څېړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې یې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې یې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحدو ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند لاسلیک یو نیم کال وروسته جمهوریت نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو دریو کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوه له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه هېد موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یو نوې سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. په عین حال کې طالبانو پرون د کب لسمه نیټه د دوه هېد موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. په دې اړه احمد اکل د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندل سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلی چې پرونۍ سروې د امریکا د ټولو ولس نظر څرګندوي او که یوازې د پخوانیو پوځیانو.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د ځینو وکیلانو او سناتورانو د کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غږ په دې سده پاس یو نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریږي، او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشاله یو چې موږ هیواد آزاد مستقل اوسیږي، خو کله چې شل کله دلته ډیر افغانان وژل شول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوه تړون په ډیره ښه توګه سرته رسولی وای او دلته یو ټول ګډونه حکومت وای. نن ورځ به افغانان د دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وای.
عام امریکایان یا عام ولس د امریکا په دې برخه کې څه نظر لري؟
ټول نړۍ پیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات او حکومت ځان ته پالیسي لري، خو عام ولس ډیر پاک زړه لري، د بشر حقوق ته ډیر احترام لري. نو په افغانستان کې چې کومه جګړه وه د عام خلکو د مالیاتو او د پیسو له طریقه په مختله چې هغوی دا فکر کاوه په افغانستان کې به د بشر لپاره ډېر خدمتونه وسی، د بشر حقوق به ځای بځای سي، د خزو د نارینه لپاره به ډېر هغه څه وسی چې د امریکا د ولس لپاره به لاسته راوړنه وي. خو متاسفانه چې د امریکا خراب سیاست له کبله په افغانستان کې ډېر خلک وژل شو په دې شلو کلو کې، او هغه جمهوریت چې ډېر افغانانو هم قرباني ورکړی وه په وروستیو کې یوازې پرېښودل شو، او د طالبانو سره هم کومه روغه جوړه چې لازمه وه د دوحې د تړون مخې چې باید شوی وای په هغه رقم ونه شول. نو ځکه موږ ویلی شو چې د امریکا د عام ولس فکر او د حکومتونو د استخباراتو پالیسي خامخا توپیر لري. مننه کو د امریکا له خلکو نه چې د افغانانو سره همدردی کوي.
مننه اندر صاحب، طالبانو پرون دا ورځ د خپل لوی بریا په توګه ون منځله او ډېرې تودې ویناوې وکړې، خو د طالبانو مخالفان وایي چې امریکایانو د یو یعنی د دې موافقې په ترڅ کې د یو منظم پلان په اساس واک طالبانو ته وسپاره. ستاسو نظر په دې اړه؟
زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې کله یو هیواد په بل هیواد باندې یرغل کوي او هغه بیا بدون کوم ښې لاسته راوړنې څخه بیرته په شا کیږي، خامخا دې ته په نظامی ډګر کې ماته ویل کیږي. نو طالبان چې اوس دغه ورځ لمانځي، واقعا چې په نظامی ډګر کې که موږ تو ګورو امریکا ماته خوړلې ده، او بیرته هغه خلک چې دوی چې طالبانو او له واکې لرې کړي وو هغوی بیرته واک ونیو. مګر د بلې خوا نه موږ ولیدل چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دوه کاله مذاکرات روان وو، او هلته د مذاکراتو په بنسټ امریکایان دې واده وتل، یعنی جوړ جاړی شوی ده، او ډیر طالب چارواکي قندهار ته د امریکایانو په تیاری کې راغلل. له دې نه معلومیږي چې طالبان د یو جوړ جاړی په بنسټ یا له کابله راغلي دي، خو دلته دغه پالیسی د طالبانو او کومه مبارزه چې سره یو ځای کو د طالبانو د بریا په نوم یادېدل شي، خو امریکا په نړۍ کې وسم سوپر پاور ده. هغوی لکه څنګه چې تل استازو ویلي دي، تر څومره وخت چې په یو ملک باندې وغواړي ورزي یرغل کوي، او هر وخت چې زړه سي وځي. نو موږ ویلی شو چې د امریکایانو ماته هم اسانه خبره نه ده.
د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره په امریکا کې د یوې نوې سروې د نتایجو په باب مرکه وه. په دغه سروې کې د امریکا متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویاو زیات له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه منفي نظر څرګند کړی دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلۍ د پاره خواسګارتل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خواسګار راغلو د باید نه ورغلی. هغه چې په مدو رقم پری خول شي د غو وخت تیر شي، ورور ونجر کې خپل ځواني د لاس ور کیوي، او پجمردکی تیر دوه وخت اس د کمې کا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی لغ کورنۍ شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا انجونې ډیر وخت د پلار په کور نه کینوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلۍ د کچیر انجلۍ وغوړي جری ودوي، او کنجلۍ ونه غوړي تر ډیره وخت کې نه ولکي. اولې په دغه شل دویستو کالونه بره دی ودونه کړی وي.
بابا من دو باد خوشالو رستا بابا بابا من دو
قدر من افتونکو واده کول لټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکي سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امدا خپله مخ کیږي.
چلای په خپل وخت سره وادیږي یا مخکې د وخت وادیږي یا پس د وخت وادیږي، اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت وادنه شي به مو خپل قانوني سن وادنه شي، خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی، همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دیو د مهمو ضرورتونه دی، هم ستنم نرته. او که دا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تباند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي، د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راوړ کی.
سلمہ غجلی نیکمرغه غنی چې په کور کې خوښیار او په خبره پو مشران ولري، د لور راتلونکي ورته مهم وي، نه دوت دستور او خپلوانو سره بې ځای سیالي. هغه زیاتوي
خوشحال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی، یو هوښیار عاقل ورور وي چې په دا درک ولري چې د ما خور چې ده سمه ده، د ما خور ده مګر دغه یو ژوند لري، یو آینده لري، دا یو وخت لري، د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دی هغه وخت ورسید و قانونی سن ورسید و چې هغه اتلسونه د شلو پوری دی ته یو ویشتو پوری دی، هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب کاران نشی او هوښیار و عاقل و ورورانو ته نخکاریږي. او بعضی کورنیو کې جلۍ د پاره خواستگار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دو ته خواستگار راغلو، دا ولې راغلل، دا باید نه ورغلی. یعنی دا یو شرماور ننګ ورته ښکاري چې ولې لور هغه چې په همدو رقم پرېښول شي، د هغو وخت تیر شي، جلۍ پوه شي چې وخت ورو ورو نجلکۍ خپله ځواني د لاسه ورکي وي او پژمورده کیږي په دو خاطر چې خپله دا نجلۍ ده، همدا لورې ده چې په تېرېدو د وخت هېڅ د کمۍ کا، او دا د اجتماع د طرفه دا حس ورته پیدا کیږي، د خپلو همجنسو او د خپله همزولو له طرفه. کله چې خپله همزولې ویني چې ودیږي او دا پاتې ده، واده شوي یا د اولادو چښتنې شوي، په ځان کې یو کمی حسي وي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نه شوم، در حالې چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیون کړي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي، ورور پښیماني وښایي، هنو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څیره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپل ان پیژنم چې ډېر یو ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سارنواله فعلاً بېچاره مریضه ده. هغه وخت کې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره د دې گزارنه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جګ نه وای غوښتی، یا مثال نومې په دې نه وای ښه چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسی پوډری نه یي. صحرا مهمه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې مثال جنیکانې وایي چې والا زه خسته یم او د هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنیکیانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغونه بربر په هغه بربر تاسو څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی او تخت اخلی او قالین اخلی، دا واخله واغه واخله تلا واخله، یا والله دغه دمنګ میلمستیا کړي دا واغه، هغه هلک لاړ شي یا ایران ته لاړ شي یا دوبۍ ته لاړ شي یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله همداسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي صرف د وار وار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډیر هغه توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډیر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چیرته موږ واده نه وکړو نو موږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو دوی د خوښي شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډیږي او یا هیڅ واده ترسره نشي او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د دندو نه درلودل دي یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې، د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې، دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاس مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي، چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو، نو دوی به دې فکر کوو چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا به ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرته دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د وادونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ په خپله دا کولای شو. یعنی مونږ دغه توان لرو چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو نجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې دا د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوی چې د واده د پریکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپل لور مثلا کله خاصګار یا رویبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او لاملونه هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي. ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي. ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سیال دوه درې څلور پنځه بلاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چاته. نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات دي ویجلې له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي. هغه چلی شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یا مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسی نیولی، ځکه مونږ دا واده کو دغه عاید یا دغه معاش سنن د اخلي بیا خو مونږ ته نسی راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي، ځکه دا د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې، کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي، او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي، او د خپل لونو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محروم نه کی د خپل خاصو لپاره. ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد د قدر او عزت په کور کې لري. خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخته حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده سره له دې چې د کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې ته مثلا پسپکا یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یو سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې مونږ یې لرو. او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سره، زمونږ ډېر خپلوان سره سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي. او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خراب کړه، زما هر څه یې راڅخه واخیستله، او یا یې هم په داسې یو عمر